پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی پی یو استودیو یو ساعته خبرونې ته شراغلست. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یوه هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته روان سو. دا چې د سفر هدف یې څه دی په همدې خپرونې کې اوري. د خپرونې په پیل کې له صفی الله ستانکزي نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی بیان تصحیح کړی او ویلي دي د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو لو وزیر خواجه آصف سره د هند په اړه کومې خبرې نه دي کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ 500 وسلوال مخالفین په 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي دي. او د ترکیې صدر اعظم وایي د کردستان د ټول پښتنې په اړه باندې له ایران او عراق سره ګډه ناسته کوي. خبرونه ده. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت شورا نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پرونی بیان په غبرګون دا څرګندونه کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوه اړخیزو اړیکو بحث شوی. نه ده چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونو ته په اشاره د بهرنیو چارو وزیر د هند استخباراتو افسر کلبوشان یادف یادونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د هغه څه په اړه چې دی په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونه یادوي وویل په افغانستان کې ډیرا تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او جیش محمد ډلې په پاکستان کې حمله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې هندي افسر کلبوشان یادف اعتراف کړی چې د هند استخباراتو لپاره کار کاو. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ 500 وسلوال مخالفین په 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا وسلوال مخالفین په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي چې ډیره مرګ ژوبله مخالفینو ته د هلمند په ګرش کې اوښتی ده. د بیان له مخې په دې موده کې 15 وسلوال مخالفین ټپیان او 15 نورې ژوندې نیول شوي دي. افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه دفاع وزارت څه نه دي ویلي. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دویمه لوبه د افغانستان کرکټ لوبډلو د بنگلاديش د 19 کلنو د سره د شنبه په ورځ د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
افغانستان او بنگلاديش تر دې مخکې یو ورځنۍ لوبه کړې و. البته د 19 کلنو ملي ټیمونو چې د 145 منډو په توپیر افغان ټیم وبایلله. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي د کردستان د ټول پښتنې په اړه باندې له عراق او ایران سره ګډه ناسته کوي. بن علي یلدرم پرون ویلي دي دا چې په راتلونکو کې څه ډول ګامونه پورته کړو ښه ده چې په ګډه سره په دې اړه بحث وکړو. هغه د ایران د جمهور رئیس اسلام رستیال سره هم د پنځمې پرس په اړه خبرې کړې دي. شاوخوا 10 میلیونه کردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې ژوند کوي او لکلون راهیسې خپلواکي غواړي. په دې ورستیو کې په عراق کې کردانو د خپلواکۍ په پار ټول پښتنه وکړه چې په نتیجه کې 2.5% کردانو د کردستان د خپلواکۍ په خاطر مثبته رایه ورکړه. له هغې وروسته انقره او تهران همداراز بغداد د ټول پښتنې نتیجې ونه منلې او هغه یې ناقانونه یادې کړې. انقره او بغداد ویلي دي هڅه کوي چې په کردانو باندې فشار راوړي څو له خپلې ټول پښتنې او خپلواکۍ صرف نظر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې جان هانسمن د روسیې لپاره د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. هانسمن تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیر او همدارس د یوتا په ایالت کې والیتوب هم کړی دی. هانسمن 50 کلن دی او له کافي ډیپلوماتیکې تجربې برخمن سړی دی. او ټویټر ټولنیز رسنۍ په روسي پورې تړلي 200 اکاونټونه تړلي دي. د ټویټر مدیرانو پروند امریکا په کانګرس جرګه کې د استخباراتو کمیټې په یو استجوابیا غونډه کې دغه خبرې کړې دي. هغوی ویلي دي په 2014 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو د تحقیق پر مهال داسې 2000 اکاونټونه پیدا کړي دي چې د روسیې د آرټي ټلویزیون لخوا ایښودل شوي وو او پکې تبلیغات شوي وو. همداراز ټویټر ویلي چې 22 نور ټویټر اکاونټونه هم چې له 450 جعلي فیسبوکونو سره تړلي وو له منځه وړي دي. دا مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12:06 سوې. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. اورې چې د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره دی و هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړي.
یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی. نه دا چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ سوی. د اوسني افغان حکومت د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي. په یو مفصل راپور کې اوري چې تیر درې کلونه د افغانستان د قواو لپاره د ازمیښت کلونه وه.
نو د هوایي پوځ نن چې کوم دندې ترسره کړي دا د درې کالو لاسته راوړنې دي. په درې کالو کې هوایي پوځ دې هاته رسېدلی دی.
په لوګر کې یو شمېر بڼوال وایي چې د انګورو باغونه یې مرض کړی او سږ کال یې پیداوار کم شوی.
سخت کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی. وینې
په خوست کې د ګرځندوی نړیواله ورځ لمانځل شوه.
موږ خپل وړاندیز کړی دی چې په خوست کې باید داخلي او خارجي سیاحین لپاره باید یو مناسب چاپیریال ولرو. اولین دی دی پر امن، په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغوري تر څو پر سیاحین زړه کې ځای کړی.
د نورو مطالبه ترڅنګ حقیقت څه دی پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ. دا سیاستي رادیو ته غوښیاس چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12:08 سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یوه هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې ګواکې د تبادلې خبره د ده او د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر ترمنځ په کتنه کې مطرح شوې، خو دا مسئله د ده خبره چې واقعیت نه لري. حدیث پردیس په کابل کې دا مسأله تعقیب کړي، را سره په مستقیم تماس کړي. پردیس څه دي نور جزئیات؟
بله صالح صاحب، سلامونه تاسو ته. د رادیو محترم اوریدونکو ته، د افغانستان د ملي امنیت شورا څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړه چې ګواکې د یو هندي جاسوس پر سر د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار اندر از د ترمنس په نیویارک پر 2 ناستې په څنډه کې هلته دوی خبرې کړې دي. د دغې شورا ویان قادر شانن ازادي راډیو چې د ملي امنیت د سلاکار او د خواجه آصف ترمنځ د افغانستان د همکاریو په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او څلور اړخیزه میکانیزم خبرې وشوې او همداراز پر ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشوې، خو دا خبره په چورلټ رد کړه چې ګواکې د دې دواړو مشرانو ترمنځ د هند هیواد او یا د هندي وګړو په سر کوم بحث شوی وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه درې ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي ټولنې یا د ایشین سوسایټي په نوم باندې په یو فورم کې د خبرو پر مهال وویل چې ګواکې په دې لیدنې پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د مختلف قمندانانو د تبادلې موضوع هم شریکه وه. په همدې مرحله کې هغه د یو هندي تبه چې هلته د دوی سره په بند کې دی خبره کوي. دا موضوع یو څه په ځینو رسنیو کې ابهام رامنځته کړی و. په همدې خاطر باندې په دې لمه کې ډېر وضاحت سره وویل شول چې یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکاریو په بهبود باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی. نه دا چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
خغلی قادر شام دار از ویل چې خبروی چې ته اعتماد د فضا در منست کې دوه هم دار از د فضا د پیوړی کېدو په هدف باندې کوم بحثونه چې په مهمو ناسو کې کیږي په هغه شکل چلته بحث کیږي هغه په غلط شکل انعکاس نشي، ځکه د خبره چې دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو باور ته زیان رسولی شي. خو په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه ناسته چې د ملګرو ملتونو د دواویومې عمومي ناستې په څنډه کې البته د دواړو مشرانو ترمنځ شوي د تبادلې بحث مطرح شوی، خو پاکستان په ولې دا چې پاکستان اوس تر فشار لاندې دی او بل دا چې په یو شکل غواړي د هند او افغانستان اړیکې چې په دې وروستیو کې ګرمې شوې دي په دې رابطه مشکل جوړ کړي، نو دا ډول څرګندونې کوي. له ډلې بشیر عاطف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دا ډول مهمو او حساسو مسایلو کې خورا په دقت ګام کېږدي، ځکه په خبره چې پاکستان په یو شکل نه یو شکل له دې مسلې کوشش کوي استفاده کوي چې په یو شکل ځان له فشار وباسي او په ورته وخت کې د هند او افغانستان اړیکې چې خورا ښې دي په دې وروستیو کې دې ته یو صدمه ورسوي. بلې سالیس،
ډېره مننه. له حدیث پردې څخه مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه دا رد کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یو هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او وسلول طالبان به د سولې خبرو ته اړ کړي. جیمز ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې کړې دي. نوموړي او د ناټو سرمنشي د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو افغانستان ته سفر درلود. رضوان مراد په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي امریکا او متحدان یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي او طالبان به اړ کړي چې د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي ماتیس دا څرګندونې د قطر په مرکز دوحه کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي وویل د او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ چې د افغانستان په سفر کې ورسره ملګری و د افغانستان له حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. له افغان ولسمشر سره په ګډ خبري کانفرنس کې جیمز ماتیس د چهارشنبې په ورځ وویل طالبان حقاني شبکه داعش القاعده او نورې تروریستي ډلې به د جګړې له لارې بری ترلاسه نه کړي. جیمز ماتیس او ستولتنبرګ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره له کتنې وروسته د پنجشنبې په ورځ په قندهار کې د امریکایي سرتیرو او ناټو ځواکونو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په متحده ایالاتو کې د بلیک هاک هلیکوپترونو لپاره د یو شمېر افغان پیلوټانو روزنه پیل شي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به تر راتلونکو اوو کلونو پورې پرمختللې 160 بلیک هاک هلیکوپترونه ورکړي. د افغانستان په 4 امنیتي پلان کې د افغان هوایي ځواک پیاوړی کول او د اوسني تشکیل دوه چنده کول یوه مهمه برخه ده.
و موردل چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. جیمز ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې کړې دي. نوموړي او د ناټو سرمنشي د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو افغانستان ته سفر درلود. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي. د دغه جګپوړي امریکایي چارواکي د سفر مسأله احمد شیبر سره لیدل را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر چین ته په کوم هدف تر سره سوی دی یا کیږي؟
مننه سالی صاحب. د ازادي راډیو د خبر د څنګ د راپور په استناد ریکس ټیلرسن به له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبرې وکړي. همدارس به د چین او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر موضوع وشخیږي او چین ته به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبرې وکړي.
او ولسمشر ترامپ کله چین ته ځي؟
تمه ده چې د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي. نن د سپتمبر 9 ده، یعنی څه باندې یوه میاشت وروسته. او البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي لیو یوندونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اړه وویل دی وایي موږ د ولسمشر ټرمپ د مهم سفر په تیاریانو بوخت یو. موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبرې وکړو. په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبرې وشي. دا مهمه ده پرته له شکه چې شمالي کوریا به په بحث کې وي. سالیس،
بله، په دغه دریو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکړه، پر کوم یوې به زیات تمرکز کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چین دا تمه لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لپاره بندیزونه سخت کړي. او پرون د تلرسن د سفر په درشل کې پیکنګ اعلان وکړ چې په چین کې به ټولې کوریایي کمپنۍ د شمالي کوریا البته د جنوري تر لومړیو بندي کړي، البته هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11مه بندیزونه ولګول شول.
بل شیبر صاحب، تلرسن نن له چینایي چارواکو سره ګوري؟
له ټاکلې اجنډا سره سم به سبا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره غونډه ولري.
ډېر مننه له احمد شیبر څخه. مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. له فبروري میاشتې را په دې خوا چې تیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو پی او استودیو خبرونه اوري چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. بیا د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د جمهوریت ریاست وایم راستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. سرور دانش د څرګندونې پرون په کابل کې کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمهوریت ریاست دوام راستیال وایي په هیواد کې د قانونو غیر قانوني او قاچاقي کیندنه د تورېستي ډلو لپاره عایداتي سرچینه ګرځېدلې ده. سرور دانش د چهارشنبه پر ورځ په امنیت او ثبات د قانونو غیر قانوني کیندلو اغېز تر نوم لاندې د اروپایي ټولنې اولسي جرګې ګډې غونډې ته وویل چې د هیواد امنیت د قانونو د غیر قانوني کیندلو له کبله له ګواښونو سره مخ دی. هغه وایي د ځینو هیوادونو او کورنیو زورواکو لاسوهنې په قراردادونو کې خنډونه او ځینې نور ستونزې په هیواد کې د قانونو قانوني کیندلو ته په لیوالتیا منفي اغېزې کړي.
متاسفانه معادن به یکی از منابع
دی ویل به د مرغه قانون د تورستی ډلو لپاره د جګړو د لګښت په سرچینو او عایداتو بدل شوی دی. په ټوله کې باید ویل شي چې نن ورځ د افغانستان امنیت د قانون لامل لیو بل سترګواک سره مخ دی.
وایي تهدید بزرګ دیګری ناشی از معادن مواده است.
ښاغلی دانش کسان په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو خبر ورکړ، خو وی ویل تر هغه چې اداري فساد او ناامنی وي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوی نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په دې وروستیو کې داسې موافقه وکړه چې له مخې امریکایي شرکتونه په افغانستان کې د قانونو او قیمتي ډبرو په ویستلو کې مرسته کوي. دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې د قانونو کیندل د افغانستان له اقتصادي ودې او پراختیا سره مرسته کوي او په دواړو هیوادونو کې کاري فرصتونه رامنځته کوي. د ولسی جرګې د پریال ساتنې او طبیعي سرچینو اړوند کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان د ځمکې لاندې ذخیرې د 3 تریلیون ډالرو په اندازه اټکل شوي او هر کال د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه د افغانستان د عوایدو نږدې 25% اندازه د تورستي ډلو او مافیایي کړیو لاسته لویږي. بلخوا په کابل کې میش د اروپایي ټولنې سفیر د قانونو غیر قانوني کیندل د جګړو او تاوتریخوالي سبب ګڼي. له افغان حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې وکړي. پیری مایډن چې په دې غونډه کې خبرې کولې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه پر مخنیوي ټینګار وکړ، وایي په پیل کې باید په دغه سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پیل شي. دی وایي د قانونو غیر قانوني کیندل د قانونو د قانوني کیندلو مخنیوی کوي، ځکه په دې برخه کې یو منفي سیالي رامنځته کیږي. په داسې حال کې چې موږ له مخکې پوهیږو چې د قانونو غیر قانوني کیندل څومره خطرناک کار دی، څنګه کولی شو په دې برخه کې پانګونه جلب کړو؟ او دا مسله یو ټولیز ځواب ته اړتیا لري. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان وایي د لازم وړتیاو نشتوالی، د قانونو ایستلو لپاره د قانوني چوکاټ نشتون، د قانونو اړوند قراردادونو کې ستونزې، او په دې وزارت کې د مدیریت کمزوروالی د دې سبب شوی چې د قانونو کیندل ستونزمن کړي. د هغې په وینا د امنیت او شفافیت نشتون او کمزورې خصوصي سکتور هغه نور ستونزې دي چې په افغانستان کې د قانونو برخه اغېزمنه کړې ده.
ومردل چې د جمهوریت ریاست وایم راستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره وسلوالو ډلو نه یوازې خپل بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځ کولو او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته یې هم زیات پام کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبر سوي نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دویم هیواد دی. تروریستي ډلې د ټولنیز رسنیو ترڅنګ خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره لوکومو لارو چارو څخه کار اخلي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور او چې د داعش په وسلوالو پورې د تړلې یوې راډیو په ژغ پیلېږي.
دولت اسلامی قرار زیل است.
شمالی بغداد ولایت دا بغداد دا شمال خبرونه وایي چې المشاهده منځ
ته په لومړي سر کې دایو عادی رادیو ښکاری چې د پروګرام کوربه یې له څو اوریدونکو سره خبرې کوي. خو څو دقیقې وروسته د کوربه او اوریدونکو خبرې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې تبلیغ او هڅونې ته اوړي. دا د اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش خلافت ژغ رادیو ده چې په ننګرهار کې یې له نږدې یوه کال څخه له مې میاشتې وروسته یو ځل بیا خپرونې پیل کړې دي. د چارواکو د اټکلونو له مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 وسلوال لري چې ډیری یې په ختیځ او شمال کې فعال دي. د جلال آباد اوسیدونکي اندیښنه لري چې که د داعش رادیو تبلیغات ادامه پیدا کړي نو لري نه ده چې ډیر نور ځوانان د دې ډلې ملګري سي. ذبیح الله غازی دا رادیو اوریدلې او وایي چې ټولې خپرونې یې د بیروزګارو ځوانانو لپاره ښکاره بلنه ده.
خپلو تبلیغاتو کې خلک رابلي چې د داعش لیکو ته ورشي، هغوی ته سیمې ورښیي چې په پلاني ساحو کې زموږ خلک دي، هغلته تاسو راتللی شئ، تماس ورسره نیولی شئ، دلته راځي، د خلکو سره خبرې کوي، خلکو سره عامو خلکو سره مرکې کوي، او خلک دې ته رابلي چې نورو خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې د شلیکو ته راشي او دغه راډیو واوري، دغسې مرکې، دغسې تبلیغات کوي، د خلکو سره خبرې کوي او هغه بیا خپروي.
د نړیوال بانک د 2018 کال د شمیرو له مخې په افغانستان کې 40% خلک دندې نه لري او ډیری یې ځوانان دي. د همدې خبرې په درک سره داعش د خپلې رادیو له لارې د ځوانانو راجلبولو لپاره جهادي شعرونه او ترانې وړاندې کوي. دا بې موسیقي ترانې په عربي، پښتو او دري ژبو دي چې د وینو تویولو خبرې پکښې کېږي. په سوریه او عراق کې د ابوبکر البغدادي په مشرۍ اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان مشر او ملا عبدالرؤوف خادم مرستیال اعلان کړی و. دا ډله یا د سیمه د خراسان په نامه یادوي. حافظ سید خان د هغه ځایناستی حارث لوګری او ملا خادم په ډرون بریدونو کې وژل شوی دي. که څه هم داعش وسلوال په پرله پسې ډول د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي، خو دا ډله بیا هم ختمه سوې نه ده. څېړونکي د دې لامل د دې ډلې نوي ځوانان ګمارل شي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي
داعش په دې خاطر راډیو ته مخ کوي چون چې دوی پوهېږي چې په افغانستان په کلو بادو کې ډېر خلک انټرنټ ته لاسرسی نه لري او دوی تازه ګروپ و، نو د دوی او همره اشخاص هم نه وو چې هر کلي ته ولاړ شي هلته تبلیغ وکړي، خلک راچل کړي. یو دا مهم دومه مهمه نکته چې راډیو ډېر کم مصرف غواړي، او بیا تر ټولو بله خبره دا ده چې ډېر خلک ورته غواړي ږدي، یو نوه ورته په فکر کې وه چې دا به څه یي تېره زه واوره هغې به اورېدل. زیاتره په جذب ننګرهار او ولایت او په سرحد ولایتونو کې راډیو څخه
داعش د خپلې راډیو او ټولنیزو مطبوعاتو د تبلیغاتو په مرسته نوي جنګیالي جلب او جذب کوي. چارواکي د خلافت ژغ رادیو له بیرته فعال کېدو خبر دي. دوی وایي چې دا رادیو د ویجاړۍ له بیرې په ګرځند ډول فعالیت کوي چې کله یې خپرونې بندې او کله بیا پیل سي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د تیر کال غونډې به بیا هم د داعش دا تبلیغاتي رادیو له منځه یوسي.
دوی په لومړي سر کې په ډېر زور باندې او د سترو اهدافو سره راغلي و. هلته نږدې د 2500 څخه زیات کسان یې ووژل شو، د زرو په حدود کې د دوی ټپیان شو. مشر یې به حافظ سعید او اجمل او ګلزمان او حسیب او شاهد او دا مشران یې هلته ووژل شو. د دوی مرکزونه له منځه لاړ. د دوی د رادیو ثابت کو مرکز نه دی، دا درې څلور ځل له منځه لاړو. دا یو وړه دستګاه ده په موټر باندې نصب کړي ده، کله کله د فعال شي او هغه هم د خط نه دې خوا ته راوړي، یو ساعت لپاره کله کله نشرات وکړي او بیا بېرته ورکه شي.
که څه هم خلافت ژغ رادیو کله کله فعاله سي، داعش ډلې په دغه برخه کې له خپلو هڅو لاس نه دی اخیستی. د دې ترڅنګ سختریځي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم غواړي په خلکو کې خپل تبلیغات خپاره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورزو لوګر ولایت په دې ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي چې د انګورو باغونه یې مرست کړي دي او سږ کال یې پیداوار کم شوی. بلخوا د لوګر د کرنې ریاست مسؤلان د انګورو نباتي ناروغي د سړې هوا له کبله بولي او زیاتوي چې بیا هم د لوګر انګور نه دي زیانمن شوي. تفصیل نجیب الله خیل نبري.
سکال په خوست پکتیا او د هغو ولایتونو په خارونو او د میوو په مارکیټونو کې انګور لږ او بیې لوړې دي چې سوداګر ورته له لوګر انګور راوړي. د لوګر بڼوال یا باغ لرونکي ازادۍ راډیو ته وایي چې سږکال انګورو یو ډول نباتي مرض کړی او پیداوار یې کم شوی دی. د ذبیح الله په نوم د لوګر یو بڼوال وایي حکومت بزګرانو سره لازمه مرسته نه کوي او کوي کې بیا هم تخم کیمیاوي سره یا د نباتي ناروغۍ درمل داسې وخت ورکوي چې د کار او استعمال وخت تیر شوی وي.
والا موږ ته خو د دولت له خوا نه هېڅ توجه نه ده سوې او تر اوسه پورې موږ سره هېڅ کومک هم نه ده کړی. پروس کال موږ ته د اتشک په خاطر دوا راکړه، هغه په داسې ټیم کې راکړه چې هغه په درد موږ ته نه خوړل کېده. د هغه ټیم د دوا پاشي په تیر سوی انګور خبره په اوبه یې نیولې و. په هغه ټیم کې چې هغه ووهې نو بیا انګور ټول وچوي.
لوګر ته د انګورو د رانیولو لپاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، کابل او یو شمېر نورو سیمو سوداګر ورځي. یو کس چې خوست ته د خرڅانو لپاره انګور وړي وایي
لوګر ډېر ښایسته انګور دی، موږ بیا وړي خوست ته. په خوست کې خرڅوي، هلته ډېر ښه صحیح وځي. خو لږ لږ سخت کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی وینې.
د لوګر د ولایتي شورا استازی ډاکټر ولی وکیل وایي د کرنې ریاست دنده داده چې بزګرانو سره د دوی له روزنې نیولې بیا د تخمونو ترویش او د نباتي بیماریو تر مخنیوي پورې مرستې وکړي چې نه یې دي کړي.
په دې برخه کې چې د کرنې مسؤلین وایي چې سمې شرایطو د انګورو محصولات کم کړي دي، دوی دې خپله پړه ومني، ځکه دوی باید د هغې زارعین او بالاخره بزګرانو ته ورکشاپونه ورکړي. په هغه حالاتو کې چې موسم باراني وي بزګران څه وکړي، په هغه حالاتو کې چې موسم باران ونه لري وچکالي وي هلته بزګران څومره اوبه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي. همدارنګه د مضر حشرات او د انګورو د محصولاتو په کموالي کې د هغوی په امراضو کې رول لري او د هغوی په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري. د دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن وایي د انګورو حاصلاتو د سړې هوا له کبله زیان لیدلی، خو بیا هم ډېر نه دي زیانمن شوي او په بازار کې ښه بیه لري.
څه کال یو اندازه د سوړ اقلیم په وجه باندې زموږ باغداران متضرره شوله، خو بیا هم الحمدلله حاصلات ښه دي او مارکیټ هم ښه ده او شتون لري. نو موږ پلان لرو کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري، د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو.
یاد دیوی لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر انګور، مڼې، زردالو او بیلابیلې ترکاری د خپل کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زدا آزادی رادیو صدا پیغام زابل ولایت خراریان منطقه ته خصم پیردم. زون زابل ولایت خراریان منطقه کې د افغان بیسن شبکه ډیره کمزورې ده، کار نه کوي. عمر له دې ستند سره ډیر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل واره کې یو ټلیفون په مټي رخصي، نو کار نه کوي. دا خلک د ډیر وخت منطقه کم دلته افغان بیسن ډیر کمزورې ده. نو افغان بیسن له شرکت سره غواړو چې موږ ته د حیوان تن لپاره یو اقدام وکي دا مشکل مراحل کې. مننه خیر.
موږ د زوده رادی کار کوونکو ټول ته مې سلامونه ورسېږي. موږ پیغام دغه دی، د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی. روزګان ته تللي پنځه شپږ وارې موږ په ځای نور خلک لیږلي، بېکاره کړي وي. په اول تاریخ هم لیږو، ته توس هم لیږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي، نه م لیږي نه ښه نه بس. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي. 2011 کال نه ته 2015 کال پورې دوه کاله په موږ ملانډې وایلې. اسناد مې درلودل، انګلیسي د لتراس د مو پاسنو د بایبل نه پار ولېګل. خدای په امان.
بله السلام علیکم، زه به من ولایت وسیدون کې چلم د کندهار ښار څخه خبره درته کوم. موږ د تر پر در په وطن کې د یو واسونه نه څه وطن د والا نه څه او راورت د دغه امدغه دولت پر سر باندې دولت کومو د ماجرین د ریاست څخه دغه ویل چې موږ څه یو ودې خو نه راځي. موږ د خپل بچان پر لاندې سبا سره ته میرا روان دي. موږ یې امانه لرو، موږ سترای نه لرو. اماغه خلک چې موږ څه چې وسیږي هغه خلک ودانه خو نه لري چې د جنګو د عمله دا کړي ټول وران شوي دي. موږ دغه ویل د څه موږ سره د خېلو پاتې کومات وکړي ځکه چې موږ د دغه ځای نه لرو چې موږ آسان ډوډۍ وکړو. چې ډوډۍ چیرې وکړو، چیرې پرې وکړو.
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د پاکستان له بهرنی چارو وزیر خواجه آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي پاړه خبري نه دی کړی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په دې اړه څرګندونه کړې ویلې دي. افغان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په هندي فعالیتونو خبري کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ پنځوس سوال مخالفین په 48 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوی دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د ورستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره یوه ګډه ناسته جوړه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د روسیې لپاره د خپل هیواد نوی سفیر تایید کړ. جان هانسمن به له دې وروسته په روسیه کې د امریکا سفیر وي.
حقیقت سده اونیس پروگرام به همدې خبرونه کې اوریدلې سي. دوه تفصيلي راپورونه هم لرو. د افغان حکومت د اوسنۍ واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په مناسبت خوست ورزو خوست ولایت په دې ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ول منځل سو. په د غونډې ویناوالو نه امنی او د سیلانیانو لپاره د لازمو شرایطو نه موجودیت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې په مخ کې د مهمو خنډونو په توګه یاد کړل. تفصيل له خوست نه د نجیب الله الخیل پراپور کې.
که څه هم له تیلو او لاسي صنعت وروسته د عایداتو له مخې ګرځندوی یا توریزم په نړۍ کې دریم ځای لري، خو افغانستان کې نامنیو او د لازمو شرایطو نشتون د یاد صنعت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده. یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د توریزم یا ګرځندوی د نړیوالې ورځې د لمانځنې یو شمېر ویناوال وکړي. د خوست مرستیال والي شیربادشاه اورګونی وویل
سړی په خپلو پښو راځي، ټکټ کوي، راځي کابل کې کوزیږي، وایزم خوست ته خوست کې زم آدم آمد سیمی تا یا زوزی میدان تا زم یا پارزم سخیل دا زم خوست که سرای لاماده نده که چه تا آماده ای که دیشه هموز غرانه منطقی دی در دنیا که در خلق لیوال دیده دی چه هست این ماناته خطرنار شد چه هم زنگر ولری شنوی زن غرون ولری.
در افغانستان د اطلاعات و فرهنگ وزارت د معلومات نمخی تیر کال خواهشه دری سوزر بهرنوی سیلانیانو لده هیواده لده نکریده. دیاد اداری زی مشر محمد امین شاه الفت په خوست که د سیاحت صنعت د پرمختګ لپاره مناسب چاپریال برابرول او د لرغون سیم رغول اړین بولی.
مو خپل وړاندیز کړه چې په خوست کې باید د داخلي او خارجي سیاحینو لپاره باید یو مناسب چاپریال ولر. اولین دی د دې لپاره امن، په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغول تر څو پر سیاحین زلخه کې زیاتوي.
د خوست شخصیت پانتون استاد رباني وحدت د توریزم د صنعت د پرمختګ د ګټو په باب وایي
افغانستان د تاریخ مختلفو دورونو کې مختلف نمونه یاد شو. ځینې وخت د نړۍ بام، د هند دروازه، د تمدنونو څلور لارې یا د وریهمو لویه لار، د اسیا زړه، دا د دې لامل کېږي چې نړیوال علاقه وښي، خصوصا هغه سیلانیان یا توریستان چې غواړي د نړۍ بېلابېلې برخې وویني. که یوازې موږ د بامیانو د بودا مجسمو دپاره لازم امکانات برابر کړو پرته له شکه چې د افغانستان په اقتصاد، په وضعیت، په اوکلده تاثیر وکړي.
کسه هم افغان چارواکی په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې او پراختیا خبرې کوي، خو ناامني د لازمو امکاناتو نه موجودیت او مهمو طبیعي او تاریخي ځایونو ته نه پاملرنه د دغه صنعت پر وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. د یو سیاحتي شرکت مشر معلم هم د ګرځندوی د ودې پر وړاندې د همدې خنډونو یادونه کوي.
بل خوست راځم او ښکلی آب هوا لري، ښکلی منظرې لري، ونې لري، بوټي لري، خو متاسفانه چې خوست چا دومره توجه نه ده کړې.
څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توریزم پر وړاندې د توریزم ګواښ تر عنوان لاندې څېړنیز سیمینار کې وویل د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغوني ځایونه یوه پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 15 میلیونو په خواوشا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د اوسنی افغان حکومت تر درې کلونه د افغان ځواکونو لپاره د ازمایښت کلونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په دغو کلونو کې امنیتي ننګونې او د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو فعالیتونه او پلانونه ډېر وه، خو افغان وسلوال ځواکونه تر ډېره توانېدلي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. واصل وصال او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په تیرو دریو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا خبره کوي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان د روزنې او تجهیز له پلوه دغه ځواک لا هم نیمګړی بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي په دغو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت په ځانګړې پاملرنې سره افغان ځواکونو ته د ښې روزنې ترڅنګ ښه تجهیزات هم په واک کې ورکړل شوي.
نو د هوایي پوز نن چې کوم دندې تر سره کی دا د 3 کالو لاسته راوړنی دي چې په 3 کالو کې هوایي پوز دې هات تر رسیدلې ده د دې تر څنګ په 3 کالونو کې په کاش په استخبارات کې په انجینری قوتونو کې په توپچی او زرهدارو قوتونو کې ډیر زیات کار وشو چې اوس موږ خپخه موقف یو استراتیژیک استخبارات موږ په خمو کې دي.
خغله وزیر وای سرل دی چې تیر درې کلونه لامنتی په لول اډیرو ننګونو ډکول خو افغان ځواکونو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره د تروریستي ډلو ډیر لوی لوی پلانونه شان کړل او په ډیر میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تیر درې کلونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د مرکشوب له لارې ډېر خونړي کلونه ول چې پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه مرکشوب لا وښته. د سیګار دی راپور له مخې یوازې په 2018 میلادي کال کې 6015 تنه سرتیري وژل شوي او 1290 نو ټپیان شوي چې د کشمیر د 2015 میلادي کال په پرتله 15% لوړوالی ښیي. د ملي والی د حکومت په دغه درې کلنه موده کې د کندوز ولایت په ګډون ډېرې ولسوالۍ هم سقوط شوې چې یو شمېر له هم د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو درېو کلونو کې افغان ځواکونو ښې لاسته راوړنې لرلې او دغه ځواک په ځان د بسیاینې مرحلې ته نږدې شوی. دا دوی په خبره لا 2014 کال را په دیخوا د افغانوي ځواک په جوړېدو کار پیل شوی چې اوس یې چارې چټکې شوي او د رادار په ګډون یو شمېر نورې څانګې چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري پر فعالېدو دي. د هوایي ځواک تر څنګ د کمانډو ځواکونو لیوا په قلوردو باندې بدلېدل او د کمانډو ځواکونو په شمېر کې زیاتوالی په یو شمېر ولایتونو کې د نویو قطعاتو لیواګانو جوړېدل د ښوونې روزنې په برخه کې د مسلکي ښوونځیو په شمېر کې زیاتوالی د هوایي پونتون جوړېدل ملي اکاډمي د افسرانو په اکاډمۍ بدلېدل له هېواده بهر د محصلینو لیږل او یو شمېر تاسیساتو رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت یې په تېرو درېو کلونو کې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر شنواست نه وای افغان پوز لا هم په خپل پخو ولاړ نه ده او د روزنه او تجهیز په برخه کې لا ډیر ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه پورې لکه څنګه چې ضرورت لیدل کېږي څنګه چې لازم ده په پخو نه دي تربلی همدا وجه ده چې دوی د ځانګړې دفاع توان هم که څه هم دوی خپلې چارې په ښه توګه ترسره کوي خو دوی په ښوونه روزنه باندې ښه پوره سنبال نه شول او جنگی لوجستیکی تجهیزات زوري دي.
خغل تنه وای سرل دی چې د جګړې مسولیت اوس افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو بیا هم ډیر اتکا په بهرنۍ ځواکونو کیږي. بلخوا د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وای لا دې عمل چې افغان ځواکونه لا هم په کافي اندازه تجهیزات نه لري او په وخت سره نه اکمالیږي په 1300 کلونو کې د تلفاتو کچه لوړه وه. له دې ډلې علي اکبر قاسمي وایي حکومت ته پکار ده چې د افغانستان ملي اردو د سیاسي مسایلو څخه لرې وساتي او د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دی وایي کوښښ باید دا وشي چې اردو مو ملي وي او له سیاسي مسایلو لرې وساتل شي او د دوی د ملاتړ لپاره هڅې وشي. خغل قاسمی وای د افغان پوز پیاوړتیا او ختجهیز د نړیوالو په ځانګړي توګه امریکا پورې اړه لري خو د په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې نړیوالو ته قناعت ورکړي سو د افغان پوز سره د روزنې او اکمالاتو په برخه کې مرستې وکړي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وای افغان ځواکونه د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي شوي تجربه او وړتیاوې زیاتې شوي خو دغه کار د ملي والی حکومت د هڅو په نتیجه کې نه دي شوي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وای
نور احتیاجات کدی اغام ریکاور کئی منگ به هغه وقت دا خبره کوله چې منگ بخپل خو ولاړ وای.
خو له دې ټولو سره سره د ولسمشر مانی د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای درې کال وړاندې چې کله ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته ورسید امنیتی وضعیت ډیر خراب وو خو د ملي والی حکومت د هڅو په نتیجه کې اوس تروریستي ډلې د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري.
در زمانی کې رئیس جمهور مسؤلیت په هده گرفت
دی وای کله چې ولسمشر مسولیت په غاړه واخیست امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وو. له یوې خوا بهرني ځواکونه د وتو په حال کې ول او ټول په دې اندېښنه کې ول چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي خو اوس وضعیت کاملا بدلون موندلی او تروریستي ډلې چې شمېر یې 20 ته رسیږي ستاسو د ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. افغان حکومت وایي نړیوالې ټولنې د ورسا په غونډه کې له افغانستان سره د څلورو نورو کلونو لپاره د مرستو ژمنه کړې چې په دې موده کې به افغان هوایي ځواک هم په ځان بسیا شي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم ویلي چې هڅې دا دي چې د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه اردو جوړه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي په تیرو دریو کلونو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت ځپلي دي. حقیقت سره اونیس پروګرام په یو بل راپور پسې اوریدل سي. اوس دا اوري چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر منی چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د کډوالۍ کړکیچ تجربه کړ. سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم حکومت د کډوالۍ کړکیچ کنټرول کړي خو بیا هم ځینې ستونزې شته چې باید له منځه یوړل سي. تفصیل له کابل د حدیث پردیس په راپور کې اوریدلی سي.
د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو درې کاله پوره کېږي خو لا هم د کډوالۍ ننګونه پر خپل ځای ده. خو د کډوالو وزیر د دغې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبره کوي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جرمني او سویډن هغه هیوادونه دي چې په تیرو دریو کلونو کې اکثر افغانانو پکې پناه اخیستې او یې غوښتنلیکونه سپارلي دي. د ښاغلي عالمی په خبره افغان حکومت هڅه کوي د هغو ټولو افغانانو چې اروپایي هیوادونو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي غوښتنې ومنل شي.
که دولت افغانستان، حکومت دولت ملی، رسیدگی به امور مهاجرین در اولویت کاری خودش قرار داد و تانش تشویق بکنه مهاجرین
دای وی دا چې د ملی اولی حکومت کډوالو تر رسیدنه په خپل لومړی توبونو کې شامل کړه او کډوالو بیرته راستنیدو ته وهڅول چې ځینې بیرته راهم خلل. دا سیاست کامیاب و. په تیرو دریو کلونو کې 1500,000 کسانو هیواد پریښی خو 2,000,000 هیواد ته ستنه شوي دي. په یونان کې د کډوالۍ له وضعیت څخه مونږ راضي نه یو خو په نورو هیوادونو کې مونږ د تفاهم له مخې د کډوالۍ د مدیریت په حال کې یو. په 2014 میلادي کال کې ډیری افغانانو د فقر نامنۍ او د پراختیايي پروژو د درېدو له کبله اړ شول چې له هیواده ووزي. په 2014 میلادي کال کې د ملي یووالي حکومت هم رامنځته شو خو د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه هم د دې لامل شول چې ځوانان له هیواده وتو ته زړه خکړي. د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو یو کال وروسته یعنی په 2015 میلادي کال کې له افغانستان څخه د تلونکو افغانانو شمیر دوه برابره شو چې دغه موضوع د کډوالو وزارت هم تاییدوي. د ملي والی حکومت لره منسکیدو دوه کال وروسته یعنی په 2014 میلادي کال کې د افغان پناه غوښتونکو مسله په وی نړیوال اندیښنې بدله شو. خو ست کډوالو وزیر وایي چې دغه کړکیچ مخاینی ولیدا. خو د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی به وایي د ملي والی حکومت ونه شوې کړای چې د کډوالۍ کړکیچ مهار کړي.
له بده مرغه موږ ډیر ځوانان عارفه ستلو یو ځکه بده چې یو شمیر ځوانان وو
افغانان په دې بریالي شول هغو هیوادونو ته ځانونه ورسوي چې هدف یې و. خو ډیری داسې هم شته چې د ترکیې، بلغاریا، یونان او په ځینو نورو هیوادونو کې بند پاتې چې د ښاغلي کټوازی په خبره په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. انداسې رپورټونه هم خبره شول چې په یونان کې ځینې افغان کډوال د مجبورۍ له کبله تن فروشي ته اړ شوي چې د موضوع د بشري حقوقو د بنسټ جدي اندېښنې هم له ځان سره لرلې. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې دغه ادارې ویان نادر فرهاد وایي دوی له نورو بنسټونو سره ګډې هڅې کوي څو په دې برخه کې ستونزې حل شي. د ښاغلي فرهاد په خبره د کډوالۍ علي کمشنري 150 میلیونه ډالر هغو افغانانو ته ځانګړي کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي چې هر راتلونکي وګړي ته $400 ورکول کیږي.
ادارې یونیسیار پیوسته تلاش کرده کې و از کشورهای میزبان تقاضایشان هم همیشه همین بوده که افغان
دی وایس مونږ ادارې تل د هڅه کړې او لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو قضیو ته په انفرادي شکل رسیدنه وکړي ځکه که دوی حقوقي مرستو ته اړتیا لري چې رسیدنه ورته وشي. کنه نو بیا د افغان حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیکونه شته چې لمخې عمل کیږي. خو د بې ځایه شو په اړه باید ووایم چې په تیرو دریو کلونو کې دغه مسله زیاته شوې او دا مسله یوه ننګونه وه. او د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان د یو راپور خبرولو سره ویل چې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې د 2016 کال د جنوري ترمیاشتې له 1,000,000 څخه زیاتو کسانو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي چې له سوریې وروسته ډیری افغانان دي. د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي چې په 2016 میلادي کال کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت د نورو کلونو په پرتله ښه و. د دغې ادارې په خبره افغانستان ته له 2,000,000 څخه د زیاتو افغانانو راتګ یو ځل بیا د افغانانو ترمنځ د راتلونکي لپاره هیلې ژوندۍ کړي.
په ورته وخت کې د غیدارې د معلوماتو لمخې په روسي میاشتو کې 40,000 افغانان چې قانوني اسناد نه لرل په پاکستان او ایران کې ثبت شوی دي. یو شمیر هیوادوال وی لا هم یو شمیر ځوانان د فقر او بیکاری له کبله هیواد پرېږدي. امیرداد پارسا په دې اړه وی
صف در مدیریت نظام دولتی افغانستان
دی ویله بعد مرغه په حکومت کې داسې پروګرام چې وکړای شي کاری فرصتونه رامنځته کړي او ځوانان جذب کړي نشته. د یو شمیر پوهانو په باور افغان حکومت د هغو سلګونو افغانانو د مخنیوي په برخه کې ناکام دی چې له افغانستان څخه بهر روان دي. دغه کارپوهانو لړل محمد شبیر بشری وایي که حکومت ونه کړای شي په بنیادی ډول دغه وضعیت ته رسیدنه وکړي نو د حکومت پایې به کمزوري شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونې موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوې ترلاسه شوې دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په څیر تر پای اوري. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی له ځانه سره لرو. جمشیدی صاحب له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو که پایلې لدینه کو چې د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لکتر لګه شپږ انسانان د ماینونو لامل قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لکتر لګه ل 1909 نه را پدی خو چې په افغانستان کې د ماین پاکي لزګونه موسسه کار کوي، اوس فکر کوي دوی په دینه دي توانې دلی چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آگاهی ورکي او کنا لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته.
تشکر ډیره مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکي پروګرام په تقریبا 13 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلی دي په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې، او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفق ترین د ماین پاکي پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دی. د حادثاتو په هکله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللی دي، او د دې اصلي عامل د نوي جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاود مهمات پاتې کیږي. هر ناچاود مهمات متاسفانه یو ناچاود مهمات چې وي هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي، او بل خصوص د نوې جنگونو د عامل دی. خو د پروګرام په حق له سرنګ چې ما مخته وویل، مونږ اوس هم تقریبا په 255 ولسوالۍ کې زمونږ د آگاهي تیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په 19 ولایتونو کې زمونږ د سروې او پاکسازی تیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زمونږ دوام لري، خو از عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ بیلابیلې موسسې فعالیت کوي. تاسو خپله یادونه وکړه، تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي، او دا خطرات به تر کومه وخته وي؟ او
ډېر مننه. په 13-18 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاک شوې دي، چې په دې ترڅ کې تقریبا 2900 قریه یا قریهجات د ماینونو او ناچاودو مهمات نه پاک شوې دي، او 115 ولسوالیګانې په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د ماینونو د شتوالی نه پاک شوې دي. خو متاسفانه سرنګ تاسو مویل اوس هم مشکل پاتې دي. تقریبا په مجموعي توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحه تر اوسه هم پاتې دي. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2012 کال شروع شوی دي، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زمون پلان د چې باید افغانستان د ماينونو نه پاک سي او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ سوی دی
تر دې د مسومره انسانانو ته په دې تیر اته وشتو کلونو کې سومره افغانانو ته د ماينونو لامل زیان اوخته دي شمیرشته ارقام په دې ډول وجود لري
اضافه د شپږمست زره کسان زمون سره ثبت او راجستر دي چې دوی ماينونو او ناچاودو مهمات نه دوی لمنځل تللی دي خو دا هغه رقم دی چې موږ سره ثبت دي د بل سروې چې د هانډیکاپ یو مؤسسه ده 2015 کال کې هغه په افغانستان کې انجام کړی و هغه تقریبا یو لکونه اضافه تر کسان خواهی چې د ماينونو او ناچاودو مهماتو قربانی شوی دي
په تیرو اته ویشتو کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکي لزګونه موسسې له په دې وتواني دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتر مربع ساحه د ماينونو له خطراتو څخه پاک کړي فکر نه کوي کارونه سست روان دي که سست وي دلایل څه دي
سرنګه په اول کې ما تاسو ته خوشبختانه د افغانستان د مین پاکي پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفق ترین پروګرامونو دي چې د کیفیت له نگاهه او د لاستراورون له نگاهه نو پاغه برخه کې مونږ خلا دا یو خلا لاستراورون نه دي په دې خاطر چې تقریبا د دې پاکسازی په پترس کې شاوخوا 9 میلیون مختلف ماينونه او ناچاود مهمات لمزه تللی دی یو مشکل په افغانستان که داو چه په افغانستان که متاسفانه نقشه ده ماینون ده ساحاتو سوک مونگ پلاس که نو را کردی نو دا یو غرق مشکل و او بل مشکل تخنیکی مشکل چه ماینون دیر با غیر مسلکی یا غیر فنی توگه بیل کم نقشه دلتای خود دلسه و حالان که بعض نور ممالک که مملکتونه که ماینونه پیون ده نقشه پرویل تا ای خودل که گی او بیا پاکسازی دیر آسانه دی متاسفانه افغانستان که ده سو رژیمونه مختلف رژیمونه دلتا پدا اتویشت یا دیر شکالونه که مونگو تاسو درلو داله و هر یو بخبل طریقه و ماینونه دلتا ای خودلی و یو مشکل و بلغت مشکل د مالی بودیجی هغه بودیجی چې مونږ زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاست نه دراوړي مثلا د سکال دیالاسو شپږنیوم کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاست راوړی دی نو 30% مونږ زموږ کمبوتان تروسه مشته
د بودیجی مشکل مې یاد ک چې سکل تاسو په دې توانی دلی است چې 30% بودیجه تر لاسه کې او شپېتل هم کم ده د دې 30% بودیجی کمبوت په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات غورځولې
یو لاسکلن پلان ورو نو زموږ دغه پلان متاثر کیږي نو هغه هدف چې مونږ ټاکلې دي چې د 2023 تر مارچ پورې باید افغانستان پاکسازی شي نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاسته مونږ راسته روان نه سو نو زموږ یو ته ډېر تقریبا در 15-16000 زموږ کارمندان مسلکي کارمندان اوس د وظیفه نه لري یا هغه کور کې ناستی نو دغه تاثیرات دي بعض ساحاتو که طول ساحاتو تا مونگ رسیدگی کولای نسو که دایش بعض ساحات چه مونگ حالتا زمونگ تیمون نرسیگی حالتا حادثات ده ملکی خلکو باندی بوشینو دقیقه منفی تاثیرات ده
بیتا ما لومړی موضوع ته ورزو هر ورځ لک تر لګه شپک کسان د ماينونو لامل قربانی کیږي د شپک کسان ټول د ماغه زړو ماينونو لامل قربانی کیږي کنه په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې چې کوم ماينونه کې خودل کیږي دا رقم پم دوی کې ورګړ دي
خوشبختانه دا سمون چې هغه د زمونږ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړی دي د ماینونو قربانیان اوس ډیر ټیټسی وی دي اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپږ کسان په ورځ یا یو سل دوه نوي په میاشت کې د دې 50% دا د کنار جاده ماینونه یا آی دی یا پی پی آی دی مونږ ورته وایو د هغوی نه دي او ودرش فیصده د هغه ناچاو د مهمات چې د جګړې نه پاتې کیږي صرف نه فیصده یا تقریبا لس فیصده نه کم دا د ماینونه له وجه دي نو داسې ویلی سو چې د حادثات چې کیږي ډېر کم فیصدی د مخکنی ماینونو له عمله دي متاسفانه دا یو غټ رقم یا ډېر فیصدی تقریبا د شپېته او یا تر اتیا فیصده دا د نوي ماینونو او دا د جګړې نه چې پاتې کیږي د دوی نه دي
تر دې دمه څومره ماین پاکانو ته په دې تیرو اتیویشتو کلونو کې مرګ ژوبله رسیدلې ده د دې تر څنګ یوه ډېره بله زیاته مهمه موضوع چې هغه ماین پاکانو ته ورپېښ امنیتي ګواښونه دي په 2018 کال کې یې ډېرښت موندلی و په 2018 کال کې څنګه دي په دوی باندې په 2018 کې چې کوم رپورټونه موجود و په بېلابېلو ولایتونو کې په ماین پاکانو باندې حملې شوې وي د وسلوالو مخالفینو لوري نه یا هم د نامعلومو وسلوالو لوري نه سکالی دا موضوع څنګه
په 2018 کال کې تقریبا مونږ سره نونس حادثه په ماین پاکانو باندې متاسفانه شوې دي چې په دا نونس حادثو کې متاسفانه زمونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاس ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو سه کال جاری کال کې زمونږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال سه کال تر اوسه مونږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زمون همکاران وژل شوی دی او زخمی نلرو خو په تا تیرو کلونو که متاسفانه 2014 15 16 که زمون یو دیر همکاران مختلف و امنیتی حادثاتو که یا زخمیان یا وژل شوی دی پا مجموعی توگه ده 2010 کال تر اوسه پوری متاسفانه زمونگ نوی تنه همکاران وژل شوی دی او 109 تنه زخمیان دی او 203 تنه دوی ده ساحینه یا ده جریان دوی ساحی طرف تطلل دوی اختطاف سیوی دی خو خوشبختانه تقریبا 99% اگوی بیرت خوشی شوی دی زمونگ ماین پاکی موسسو روابط چه ده خلق و سلی ده سپینگور سلی یا ده مختلف ارگانون سلی اگوی خوشبختانه بیرت خوشی شوی دی شیخ تفسی و برت خوش شوید
دیر ازیاد من جمشیدی سیب دوروسی پختنی پتوگا سفکر کهوی چی ولی نریوالو مرسته کون کو هوادونو پا دیادم خپل مرسته کم اکلی پا دسی حال که چی تازی خپل یادوانا وکلی چی پا افغانستان که لهم زر کلومتر مرواز مکا پا مینونو باندی پا خلی دا و دا مینونو خطرات موجود دی نو دوی ولی خپل بودی جا کم اکنه
دیر منه نه دیر مهمه پختنه ده یو خو دا باید واضح وکو چه دوناران هغه ترست یا ایده ما اعتماد چه ده ماین پاکی ده پروگرام بانی لره پا اگه که ایست مشکل نشته ده اگوی دیر ده زمونگ ده فعالیتونه نه دیر راضی دیم خو بعضی نور عوامل زمونگ به فکر موجودی د مثال پتوگا د دونران هم خپل اولویت لري د اخیرو کلونو کې مثلا د بعضی نور مملکتونو چې هلته یا بعضی مشکلات پیدا سیمی دی لکه چه سوریه عراق یا نور نو بعضی دونران دوی توجه زمون فکر چه غنور مملکتونو ته سوی دی او دلتا هغه سبودیجه چلنی په افغانستان باندې تاثیر کړی دی نو د هغوی هغه تعهد اوس هم موږ سره شته، د پروګرام سره شته، خو بعضې عوامل چې زموږ له لاس نه یا لرې دي یا زموږ په لاس کې نه دي، هغه نو خپله د دونرانو هغه اولویت دی یا پرایورټی دی، نو هغه د هغوی پورې اړه لري.
ډیره زیاته مننه جمشیدی صاحب، کور مو ودان.
تشکر.